سلامونه د افغانستان په وخت سلور بجې شي او سه احمد زیم تاسو ازادي رادیو وري تر دې مخکې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیوال ورځ د ورځ له 1928 کال رئیس هر کال په مختلفو شهرونو او عناوینو منځل کیږي سکه د سوجو بز دکړه ته ودا ورکول او د دوه اړخیزو تفاهم اصول لپاره سواد د دې ورځې شوار بلل شوی دی یونسکو نن پر خپل ایکس پاړه یا په خپل ټویټر لیکلی چې سواد د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق دی په افغانستان کې د طالبان لوکوانې واکمنۍ دوه رئیس میلیونه انجینر لسانوي او لوړ زده کړو تر راتلونکي حکم به برخې کړل شي دي تر راپورونو مخې تازه شمیرې ښیي چې اوس په افغانستان کې 80% خلک له سواد نه پاتې دي راپورونه وايي د برېټانیا حکومت په لندن کې د افغانستان سفارت تړي په برېټانیا کې او افغان ډیپلوماټ چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې پر ورځ د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان له سفیر زلمی رسول غوښتل چې د سپتمبر په 20مه د افغانستان سفارت دروازه وتړي دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت له سفارت نه سو د مخ کې غوښتي و چې د یادې ډلې د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبان لخوا دغه سفارت کنسولي خدمات باطل اعلان شول یادې سرچینې ورچې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د سفارت چارې به د طالبان استازو ته نه سپارل کیږي بلکې دوی به د سفارت دروازې تړلې وساتي ویل شوی چې دغه وزارت د افغانستان د سفارت کارکونکو ته نوی ورځې وخت ورکړی چې له برېټانیا ووزي او هم په دغه وخت کې پاتې شي تر اوسه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په اړه رسمي تبصره نه ده کړې او په لندن کې د افغانستان سفارت هم د دې سفارت د تړل کېدو په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي دا د افغان سفارت دی چې په لویدیځي ودونه کې تړل کیږي تر دې مخکې امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړلی و طالبان په غور ولایت کې درې ښځې او څلور نارینه په عام هزار کې په درو وهلې دي د طالبان سره محکمې د شنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوني ټویټر په وی خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې درې ښځو ته له کوره د تیښتې په تور او څلور نارینه ته د زنا تور د سزا ورکړل شوې ده د طالبان د حکومت د سره محکمې خبر پاڼه زیاتوي چې نارینه هر یو نه دیش دوري وهلې او دوی په درې او دوه نور هغه په څلور کلونو باندې هم محکوم کړي دي له کوره په تیښته تور نو ښځو څخه هم یوې ته نه دیش دوري او یو کال باندې سزا ورکړل شوې او د نوري په نهويش درو او سلور میشتیم باند محکومی کړی دی د بشری حقوقو نړیوال سازمان په ورور د طالبانو خوا په مازر پر خلکو د سزاګانو په لیکول غندلی او د خلکو د بشری حقوقو پر خلاف بللی خو طالبانو په بیلابیل ولایتونو کې پر خلکو په مازر کې د سزاګانو په لیکولو ته دوام ورکړی دی د فرانسې امنیتي ادارو په ورستوي کې و ایرانی جوړه په اروپا کې د یو دانو د وژل لپاره د ایران په دسیسو کې د ګډون په تور نیولې ده فرانس پرنس خبري ایجنسی ته د پولیسو سرچینو پرون ویلي و چې د وطنۍ چې نارینه عبدالکریم نومیږي او څلور دېرش کلن دی او ښځې صبرینا یې درې دېرش کلنه ده د سکه د ساور په 15 نیول شوې دي فرانس پرنس د پولیسو د سرچینو پر اساس ویلي چې د جوړې غوښتل چې په جرمني او فرانسه کې سو یو ځان ووژني او د مې په میاشت کې د پاریس په محکمه کې رسمن او تورن شول د دوه کسانو نیول کېدو راپور لمړی د پنجشنبه په ورځ فرانسوي ویبپاڼې خپور کړ او د همدې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د قضیه د مارکو پولو په نوم یادېږي اسرائیل رسنیو د دغه وخت په بیلابیل غارونو کې د حکومت پر ضد د لوی لارینونو خبر ورکړی دی ویل دي چې لارینکوونکو د غزې په تړنګ کې د پاتې يرغمل شوی کسانو د خوشی کېدو لپاره د سمدسي چارو غوښتنه کړې ده د لارینونو تیر مخام وشو چې اسرائیل پر جنوبي سیمه د حماس د فراتی ډلې د برید دی ولسمې میاشې له پوره کېدو سره برابر ده حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیې تروریستي ډنه غني د تیر کال د اکتوبر 4 نیټه پر اسرائیل برید وکړ د لارین تنظیمونکو په تلابیب کې د لارینونو شمیر شاوخوا 15000 اړکل کړي خو د خار پولیسو د لارین د پراخوالو د شمیرو په اړه څه نه دی ویلي د تلابی بیت المقدس او کرمی کارت په ګډون په ځینو خارونو کې په مظاهرو کې د رغمر شوي کسانو د کورنۍ غړو ویناوي کړي وي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ په برېټانیا کې د افغانستان سفارت اترل کېدل وړاندې به په دې اړه خبرونه کې جزئیات درکړو
خو بیا یو ډاکټر راته ویلې چې هغه بیا ماته فیزیوتراپي
ځینې افغانان وایي د فیزیوتراپي په کولو سره یې روغتیا په برخه شوې ده
خو بیا یو ډاکټر راته ویلې چې هغه بیا ماته فیزیوتراپي مساج راک او فیزیوتراپي مراته وکړه
روزګان کې بازګران د ژورو څاګانو زیاتوالي ته اندېښمن دي
روزګان کې پیچې ډېر برنه ول سوي دي چې پیچې د رسات کې دي بل د پیچې برنه د پیچې خراب دي
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښتل ټاکل شوی دروانه سپتمبر میاشت تر پای په بریټانیا کې د افغانستان سفارت او تړل شي. په دې سفارت کې به برحاله کارکونکو د قونسلي چارو مسول ازادي رادیو ته ویل چې د جمی پوراز د بریټانیا د بارنوي چارو وزارت افغانستان له سفیر زلمی رسول نو غوښتل چې د سپتمبر په 20مه د افغانستان د سفارت دروازه وتړي. دا چارواکي وایي د سفارت له تړل کېدو وروسته به آن په بریټانیا کې افغانانو ته قونسلي خدمتونه هم نه وړاندې کیږي. د خبرې په بریټانیا کې شمېر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. نورحال د فیروزه زی په راپور کې
په تیرو دریو کلونو کې په بریتانیا کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ له فلجېدو وروسته اوس د تړل کېدو خبره سوې ده. په بریتانیا کې د افغانستان سفارت کې یو برحاله کارکونکي او د قونسلي چارو مسول ازادي راډیو ته وویل ټاکل سوې چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20مه په دغه هیواد کې د افغانستان سفارت په بشپړ ډول بند او قونسلي خدمتونه هم ودرول سي. دغه چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
چې موږ پورې سفیر ورغښتې او زلمی رسول وزارت خارجه ته او بیا ورته ویلي وو چې دوی دغه تصمیم نیولی داسې باید دا سفارت وتړل سي. اوس څنګه دغه اخره کې څه مولوي کبیر کوم مکتوب ویلی دی په دغه کې وسپاره دي دغه پر اساس باندې غواړي چې دغه ډیپلوماتیک میشن مکمل بند کړي. نو ډیپلوماتیک میشن څه بند شوی هغه سره قونسلین بندېږي پوشان بندېږي سفارت مورله کېږي. نو وسم د دې میاستې اخري ورځې د اخر په مغ ورځې ورسپارې په شلم تاریخ یا وایت راځي د وزارت خارجي بوی لغه څه شایان څه تسلیمي ورکو.
په بریتانیا کې د افغانستان د سفارت دغه چارواکي په خبره د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته هم ویلي چې دوی به د طالبانو حکومت ته سفارت ونه سپاري او تر هغه به په دغه هیواد کې د افغانستان هیڅ ډول سیاسي استازولي یا قونسلګری ته د فعالیت اجازه ورنکړي چې په ټکو یې په افغانستان کې په رسمیت پیژندل سوی حکومت نه وي رامنځته سوی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یاد سفارت نه څو موده مخکې غوښتي وو چې دوی د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا د دغه سفارت قونسلي خدمات باطل اعلان شول. د خبرو په بریتانیا کې یو شمېر میشت افغانان اندېښمن کړي دي. په لندن کې دوه میشتو افغانانو سید شاه خروټی او مالک افغان ازادي راډیو ته وویل
دا به ډېر بد عواقب ولري ځکه چې په بریتانیا کې په لوکاو افغانان ځوان کوي او د هغو لپاره د اسنادو خصوصا کونسلي خدمات هغه اړتیا ورته لري. د پاسپورټ او تمدید نه نیولې تر تذکرې او همداسي تر ویزا او پولیس د دغه بندیدل به د افغانستان او د افغانانو لپاره ډیر بد عواقب ولري.
ډیر د خوشنۍ ځای دی چې د افغانستان سفارت په لندن کې تړل کیږي ځکه چې د سره به برتانیا مشته افغانانو ته ډیرې ستونزې پیدا سي. په عین وخت کې له دې حالت څخه به ځینې پاکستانیان، هندیان او حتی ایرانیان ګټه پورته کړي او په نامه د افغان بلته پناه د بریتانیا کې ځکه هلته سفارت نشته چې دوی هلته ولیږل سي او د سفارت نه پوښتنه وشي چې آیا دا د افغانستان وګړي دي او که نه دي.
تر اوسه د بریتانیا حکومت د افغانستان د سفارت د تړل کېدو او افغانانو ته د قونسلي چارو د بدیلې لارې په اړه رسمن څه نه دي ویلي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړلی و. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې اونۍ په وروستیو کې جرمني رسنۍ دویچ ویله راپور ورکړ چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه منلې چې له مخې یې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسل رای چاري به اعتبار وګڼل سوی. دا اقدامات وروسته له هغه کیږي چې د روان میلادي کال د جولای د میاشتې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بی اعلامي په خبرولو سره اعلان وکړ چې له دې وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان د سفارتونو لخوا صادر شوي سندونه نه مني. په اعلامیه کې راغلي و یوازې په هالند، اسپانیا، بلغاریا او چک جمهوریت کې د افغانستان د سفارتونو او دغه شان د جرمني د منشن قونسلګری خدمتونه وړاندې کول دوی ته د اعتماد وړ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی خو د چین، پاکستان، ایران، ازبکستان او ځینو محدود شمېر آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته ورسپارل سوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تا ټاکر شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا او 500 مخونه چې پکې به د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه هم بحث کیږي سبا د شنبه د سپتمبر په 9 پیل شي. د دې غونډې په اجنډا کې چې د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه خبره شوې راغلي چې غونډې ته به دغه سازمان د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی او پیاده برخه کې دغه سازمان کمشنري د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه خپل راپورونه وړاندې کړي. نور جزئیات د سړک کار په راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی سبا دوشنبه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و 500مه غونډه جوړه شي، یو شمېر افغان جونې وایي تر اوسه د غونډو دوی ته څه نه دي ورکړي او دا سازمان باید د طالبان حکومت په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض لپاره ځواب ویلو ته اړ کړي. یو بل دوی څخه چې پر ښځو د طالبان حکومت د بندیزونو له امله له کار کولو بې برخې شوي د نوم نښودو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
دې غونډې موږ هیله مند کړیو ځکه نړیوال کولای شي چې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت په اکله معلومات حاصل کړي او دا چې افغانستان خلک څومره ډېر مشکلات ګالي. او یوازې غونډه بسونکې نه ده، باید طالبان ځواب ورکړي چې ولې افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې کېږي او ولې د افغانستان خلک دومره مشکلات ګالي.
خو له زده کړو بې برخې یو انجلۍ چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي د ورته نظر تر څنګ زیاتوي چې تر اوسه دغو د دې په خبره تش په نامو غونډو دوی ته هیڅ نه دي ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې تر ننه کومې غونډې نیولې دي هیڅ کومه ګټه نه ده کړې. تر اوسه پورې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو او د مکاتبو دروازې بندې دي. لا هم نجونې حق نه لري تحصیل وکړي، لا هم د خپل شرعي حقوقو څخه بې برخې دي. زه دغه غونډې ته هیڅ هیله نه لرم.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا و 500مه نوبتي غونډه کې به د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه هم بحث وشي. د دې غونډې چې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 9مه به پیل شي په اجنډا کې راغلي چې د افغانستان لپاره د دې سازمان د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ به په شفاهي ډول د دې هیواد د بشري حقوقو د وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړي. ښاغلی ریچارډ بنټ هم د سپتمبر په 5مه نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلی و چې د دوشنبه په ورځ به د افغانستان په وخت ماښام شپږ نیمې بجې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه خپل معلومات د بشري حقوقو شورا په دې غونډه کې وړاندې کړي. دغه شان په دې غونډه کې به د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه خپل راپور چې پکې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د سرغړونو او نقض لپاره د حساب ورکولو انتخابونه او پروسې شامل دي وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو او مدني ټولنو نوي بنسټونو هم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دایمي غړو ته په یوه پرانیستي لیک کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ بللی دی. دوی د سپتمبر په 6مه په دې پرانیستي لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر دایمي غړو غږ کړی چې په افغانستان کې په سیستماتیک او پراخه کچه د بشري حقوقو د نقص ارزونې لپاره ژر تر ژره یو خپلواک او نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. د یادونې ده چې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري دفتر په غو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ به د دې سازمان د بشري حقوقو شورا غونډه کې وړاندې شي ویل شوی چې پر افغانستان حکومت چارواکو د یو لړ محدودونکو احکامو فرمانونو او اقداماتو له لارې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادي محدوده کړي او په عامه او سیاسي ژوند کې د هغوی لپاره فرصتونه له منځه وړي دي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو حکومت چې له واکمنۍ څخه باندې درې کاله پوره کېږي سخت چلندونه په تېره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی سیاستونه یو له هغو اساسي مواردو ګڼل کېږي چې له امله یې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې د وای بریدونو د وروستۍ څپې په لړ کې د تېرې شپې په بریدونو کې شمېر ولسي اوکراینیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر په خپل هیواد کې د نن د روسیې د وای بریدونو پر مخنیوي ټینګار کړی دی. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبرې څانګې د رادیو راپور جزئیات ورشه ساک تاسو وړاندې کوي.
مننه اوسې جانې. تیر شپه د اوکراین پر بیلابیلو سیمو د روسیې په بریدونو کې ګڼ اوکراینیانو ته مرګ ژوبله وخته ده. دا خبره اوکراینی چارواکو نن وروسته له هغه کړې چې د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل اوکراین په دې هیواد کې دننه د روسیې د هوایي بریدونو مخنیوي ته دوام ورکوي. زیلنسکي د سپتمبر په 8مه نیټه ناوخته په یو ویډیو کې وویل چې تیر اونۍ روسي ځواکونو پر اوکراین باندې له 800 څخه زیات د بانک ضد توغندي نږدې 300 شاهد ډرونونه او لشپېتو څخه زیات بالستیک توغندي وشتلی دي. هغه وویل دا طرحه یوازې په یوه لاره په ډاډمنه توګه بندېدلی شي، او هغه دا چې د روسیې پر پوځي هوایي ډګرونو، د هغوی پر پوځي اډو او د روسیې ترهګري پر لوجستیک باندې بریدونه وشي. د اوکراین د هوایي ځواک په وینا، روسیې د سپتمبر د 8 او 8 نیټې ترمنځ د شپې پر مهال بلګروت سیمې څخه څلور رهبري شوي توغندي او درویشت ایراني سخت شاهد ډرونونه توغولي دي. په ټلګرام کې په خپاره شوي دې بیان کې زیاته شوې ده چې د اوکراین دفاعي ځواکونو د هوایي دفاع توغندیو، ګرځنده جګړیزو ګروپونو او د برېښنایي جګړې واحدونو د دښمن بریدونه پر شا تمبولي دي. د راپورونو له مخې د روسیې د تېرې شپې په بریدونو کې د اوکراین په سومي ښار کې یوه بوډۍ ښځه او یو سړی وژل شوی دی. د ځایي چارواکو د وینا له مخې څلور نور کسان ټپیان شوي دي، چې پکې یوه 2 کلن انجلۍ او یو 8 کلن هلک هم شامل دی. ویل کېږي چې په دې سیمه کې یو کور ویجاړ شوی او 20 نور کورونه زیانمن شوي دي. د ازادي راډیو اوکراینی څانګې د یکشنبه په ورځ خبر ورکړی چې لږ تر لږه یو کس د دونیتسک سیمې په میکولایف کا ښار کې پر یوه هوټل باندې د روسیې په برید کې وژل شوی دی. د ژغورنې ټیمونه ټوله شپه هڅه کوله چې په سیمه کې 2 ورک شوي کسان پیدا کړي. په پلازمینه کیف کې چارواکو د شنبه په ورځ وویل چې لږ تر لږه 2 کسان د ناڅرګندې چاودنې په ترڅ کې د موټر جوړولو په یوه فابریکه کې وژل شوي دي. د کیف پوځي ادارې په ټلګرام کې لیکلي، د لومړنیو معلوماتو له مخې 2 کسان وژل شوي دي او ممکن نور کسان د کنډوالو لاندې وي. دوی زیاته کړه چې ژغورونکي په سیمه کې دي. چارواکو ویلي چې په سیمه کې یوه 2 پوړیزه ودانۍ نیمه ویجاړه شوې ده. بلخوا د روسیې د بلګروت سیمې والي ویلي چې 3 کسان چې پکې 2 ماشومان هم شامل دي ټپیان شوي او 2 کورونه د مرمۍ د لګېدو له امله ویجاړ شوي دي. والي ویچسلا ګلادکوف لیکلي چې د شپې مهال د هوایي دفاع ځواکونه فعال شول او یو څو هوایي هدفونه یې نسکور کړي هم دي. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دې راپورونو تایید نشي کولای.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن د سپتمبر د 18 نیټه د فیزیوتراپی له نړیوال ورځ سره برابر ده. ځینې افغانان وایي چې د فیزیوتراپی په کولو سره یې روغتیا په برخه شوي او د درملنې دغه بڼه ګټوره ګڼي. په همدې حال کې د دغې برخې ځینې متخصصین وایي فیزیوتراپی یوازې د معلول کسان لپاره نه، بلکې د ټولو لپاره ګټوره ده او ټول ترې استفاده کولی شي. د افغانستان د فیزیوتراپی ټولنه چې له 1000 څخه زیات فیزیوتراپیستان یې په بیلابیل دولتي او خصوصي روغتونونو کې کار کوي، وایي چې باید د فیزیوتراپیستانو بستونه په دولتي روغتونونو کې زیات شي. نورحال په دې راپور کې
یو شمیر هغه کسان چې بدني ستونزې تجربه کړي وایي د فیزیوتراپی خدمتونه یې له بیا روغتیا سره مرسته کړې ده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محمد ولی دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې څو موده وړاندې د کرکټ لوبې پر مهال په ملا کې ستونزه پیدا شوه، خو له فیزیوتراپی سره یې حالت ښه شوی.
نو دلته مې ډېر زیاتې دوایانې مې وکړې، انجکشنې مې وکړې، ټابلیټ مې واخیستلې، نو ډېره دوایي ډاکټر صاحبانو راکړه، هیڅ نه ښه کېدم. نو حتی په موټر کې چې کله کېناستلم ما ته به ډېر زیات درد کوو. خو بیا یو ډاکټر راته وویلې چې هغه بیا ما ته فیزیوتراپی مساج راکړه او فیزیوتراپی مې راته وکړه. په هماغه ورځ ورسره لږ یو څه ناڅه رانیغ شوم. په هله یو هفته مکمل مې دا کورس وکړ. یو هفته بعد انشاءالله بالکل روغ جوړ شوم.
د دغه برخې ځینې متخصصین وایي چې فیزیوتراپی له طبي برخو څخه یوه هغه ده چې د بدني سلامت او روغتیا لپاره ترې استفاده کیږي، او په ورته وخت کې د فیزیوتراپی د کولو هدف د درد کمول، د عضلو د پړسوب کمښت، د عضلاتي قوت زیاتوالی او د فزیکي زیانونو مخنیوی دی. د فیزیوتراپی د برخې ټرینر ډاکټر صدیق الله ازادي راډیو ته وویل چې دغه خدمتونه د ټولو ورزشکارانو، باردار مېرمنو او هغوی چې عضلې سره نیولې وي ګټور دي.
فیزیوتراپی هم برای افراد معلول و هم برای افراد غیر معلول.
فیزیوتراپی هم معلول او هم هغوی چې کوم معلولیت نه لري ورته کیږي. په دغو خدمتونو کې ډول ډول تمرینونه شته. له وسایلو څخه په استفاده د جسمي سلامت او په ورځنیو چارو کې د دردونو کمولو سره مرسته کوي.
په همدې حال کې ځینې هغه کسان چې فیزیوتراپی ته اړ دي او په سختۍ لګښتونه پوره کوي وایي چې دولت باید په روغتیایي کلینیکونو کې د فیزیوتراپی خدمتونه په وړیا توګه وړاندې کړي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکي رمزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
در این صورت که افغانستان از باید خیلی چیزا را برای مریضا فراهم
کنه. افغانستان که سنزی دیدی دی او باید روسی خدمتونه وری او زکت خلق در درد او رنس لکبل علمه این سیزی نشی کولی چی در ملن او کنی خدمتونه او رنسی خلق با او ساشی زهم دوست ملا درد لرم.
د افغانستان د فیزیوتراپی ټولنه وایي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سره د شوې هوکړې له مخې په شخصي روغتونونو کې د فیزیوتراپی د هرې جلسې بیه له 200 څخه تر 250 افغانیو پورې ده. د دغې ټولنې د مسؤلینو په وینا وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د فیزیوتراپی خدمتونه ښه شوي او دا مهال له 200 څخه زیات متخصصین په دولتي او شخصي روغتونونو او ځینو موسسو کې کار کوي. د دغې ټولنې د نشراتو او معلوماتو مسؤول افتخار احمد احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د معلولو په کورنیو جګړو کې د زیانمن شویو کسانو شمیر ته په کتو لا ډیرو فیزیوتراپیستانو ته اړتیا شته.
پر حوزوی شفاخانو کې د فیزیوتراپی اضافه شو. په ولایتي شفاخانو کې همدارنګ په ولسوالۍ په سطح خو تشکیل کې د فیزیوتراپیستانو تعداد ډیر کم دی. معلولین ډیر زیات لرو. موږ په حوزوی روغتون کې داسې حوزوی روغتونونه لرو چې 4 فیزیوتراپیستان پکې مقرر دي. نو دا 4 فیزیوتراپیستان خو صرف د یوې ولسوالۍ او معلولین ته هم بسنونه کوي، خو حوزوی روغتون ته بس څنګه بسنه وکړي چې په حوزوی روغتونونو کې د فیزیوتراپی تشکیل زیات کړي. په ولایتي روغتونونو کې همدارنګه د ولسوالۍ په سطح
نوموړی وایي هر کال ځینې فیزیوتراپیستان روزل کیږي چې باید د هغوی لپاره د فعالیت زمینه برابره شي څو خلکو ته ډیر خدمتونه وړاندې شي. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې نن د سپتمبر میاشتې 8 نیټه د فیزیوتراپۍ نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په کال 1950 کې په دې هدف ونومول شوه چې په ټوله نړۍ کې د ټولنې د سلامتیا لپاره د فیزیوتراپیستانو د کار د اهمیت په اړه عامه پوهاوی وشي. سږ کال د دغې ورځې شعار فیزیوتراپۍ سره د ملا درد کمښت دی.
د کندهار اورزګان لارې مسافر موټر چلونکي د لارې له خرابوالي شکایت کوي. د غلاره د اوږدو جګړو پنجاودونو او سیلابونو له امله ډېره زیاته ویجاړه شوې ده. د دې طالبان حکومت د دې لارې جوړول غواړي. نورحال په دې راپور کې
د کندهار څخه روزګان ته غزیدلې سړک چې هر ورځ ګڼ شمیر مسافر او موټر چلوونکي پرې تګ راتګ کوي.
الله دونه خراب شوی چې ولای کې روزګان ته جنګل رسي یا په خیر رسي یا په ګولې رسي چې دوه ساعت هم دوه نیم ساعت لار وته خو وس 15 ساعت تر تدوي.
عبدالقاهر چې له کلون رئیسی پر دې لار موټر چلوي د لاري د خرابوالي لامل شکایت کوي. اوای چې په ژمي کې د بارانونو او سیلابونو پر مهال اړ دی چې د لارې په اوږدو کې په ساعتونو ساعتونو انتظار وکړي. د عبدالقاهر په وینا یو شمېر عاجل ناروغان چې له روزګان څخه کندهار ته د درملنې لپاره وړل کیږي د سړک د خرابوالي له امله په نیمه لار کې سا ورکوي.
لار دوانه خراب ده چې ابله پیرا د زراتلمه یو د نکشنی د تور کتله کاشت ګرځیدل په تنوچی په مټر کې وپاس دا کشنی مریض نور معلومات مې نه دی سره کړی خو په شفاخانه کې جواب ورکړی چې ویره سو کندار ده تور کتله کاشت ګرځیدل دي دلته تنوچی تر ورسې دغه وپاس بیا مې غټ 4 مټر ته پلاس ورکړي ځکه خو زه پر دې خوارانم بل مریض عمر سره هغه مې غټ پلاس ورکړي. دا جل مریض لپاره دونه ده چې هم سل په سل کې خطر ده سل په سل کې خطر ده. معنا دا مخه چې بارانونه و دا ار مانده ته 3 ساعت 4 ساعت یعنی دا ویان مانده ته خلک شپې لا وکړي.
د راز محمد په نوم د کندهار روزګان د لاري یو بل موټر چلونکي وایي د لاري د خرابوالي لکبله د موټرو پرزه جرجر خرابيږي. د دې طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د دې لاري د ترمیم او جوړولو لپاره جدي اقدامات وکړي ترڅو د خلکو د تګ راتګ اسانتیا برابر شي.
لاره ولې چې خراب ده بلا څه په دوی په یو میاشت کې څلور جوړې جمپینان په ختم کړي دي. په یو میاشت کې د شاه جمپینان په ختم کړي دي ورور ټیرون هم پر دغه رقم کړي دي. بلا نو وس لار دی چې ګسره کې دغه نه ده چې سره یو مریض درې وزه پر ورسې یو کار وکړ په سره برابر کړي دغه لار نه ده. بلا خو نو چې باید جوړ شي دا لار په بارانو خو نو بخي سل په سل کې تکلیف دي. بارانو نو خو هغه دې شرمنده راس پرار منده باندې بارانه سړی پرې وتلای شي نه د پرې وتو امکان لري سړی په پرې وځي.
په ورته باغ کې د میرزا محمد په نوم د کندهار روزګان د لارې یو مسافر وایي د دې لارې خرابوالي سفر وشکړی دی. د نوموړي په وینا دا ستونزه د مسافرو لپاره نه یوازې ستومانه کوونکې ده بلکې د هغوی ورځني کارونه هم زیانمنوي.
دا دونه تکلیف دی لنډه لار ده یو ساعت یو نیم ساعت لار ده موږ په درې ساعت را رسیږ په درې نیم ساعت را رسیږ دا داسې بجې کندې لري خرابه ده مندو وړې ده او بلجکان یم جوړ دي معمولي کار غواړي دی کارم ولاکه غواړي زموږ سره حکومت سه همکاري وکړي معمولي کار غواړي مریض نو دغه شپه تکلیف دی چې پر لارې چې را رسی چې یو ساعت وخت لري هغه په درې ساعت را رسیږ بیا نو دغه تکلیف
بلخوا د طالبانو د حکومت د ټولګټو چار وزارت د جنوبی زون د ټولګټو چارو تخنیکی مسول شیر حسن خوشیوال د کندهار روزګان د لارې د موټر چلوونکو او مسافرو د شکایتونو په خبرګون کې وایي چې د دې لارې د جوړولو پروسه روانه ده او اوس مهال د شاولی کوټ د ویان تر حدودو پورې کار بشپړ شوی دی او تر روزګانو پورې به په اساسي ډول ترمیم سي
او کار معمولا په شروع کړی دی د سرکاري باغ نه تر ویان منده پورې چې د شاولی کوټ ولسوالۍ هلته رسیږي هلته پورې زموږ د پلچکونه واشونه او ډمبر ګرده انشاءالله پوره شوی دی شولډر باندې هم کار روان دی نو کوم مشکلات هلته و هغه مشکلات مو تر حده پورې حل کړی دی انشاءالله نو اوس موږ کوشش کوو چې د شاولی کوټ ولسوالۍ نه تر کوم ځای پورې چې د سرک خامه دی هغه هم شل کیلومتره کېږي هغه شل کیلومتره مو انشاءالله مو تر د ژمی رسېدو پورې د قندهار او د ارزګان مجاهد ولس مخته انشاءالله خلاصوو
که څه هم د طالبانو حکومت د دې لارې د بیا رغونې او ترمیم لپاره اقدامات پیل کړي خو مسافر او موټر چلوونکي هیله لري چې د دې لارې ترمیم په چټکۍ سره ترسره شي تر څو د دوی تګ راتګ اسانه او خوندي شي
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
روزګان کې بازګران د ژورو څاګانو زیاتوالی اندېښمن کړی دی د روزګان ولایت د دښتې سیمو کروندګر وایي چې د کیندل شوي څاګانو څلور انجه اوبه یو انج ته راکمې شوې دي دا کروندګر له حکومت څخه غوښتنه کوي چې تر ځمکې لاندې اوبه دي مدیریت کړي نور حال په دې راپور کې
روزګان کې له ستی اوبو سره سره د دې ولایت په هره دښته کې زرګونه هکټار ځمکه د ژورو څاګانو پر مټ خړوبېږي چې دغه ولایت ځایي اوسېدونکي او بزګران یې زیات اندېښمن کړي دي خو د دشتیز موکو کروندګر وایي دوی اړ دي چې پر هر لس چیرب ځمکه باندې له 15 څخه بیا 30 متره ایستل سو ژورو څاګانو څخه اوبه راوباسي دوی زیاتوي که حکومت د ژورو څاګانو د کیندلو مخنیوي ونه کړي او اوبه مدیریت نه کړي دغلته به خلک له سختې وچکالۍ سره مخامخ شي محمد نیم د اورزګان د چوری ولسوالۍ د دشتیز مکو یو کروندګر دی نوموړی وایي د تیرو اوو کلونو په اوږدو کې په سیمه کې د ایستل سوو ژورو څاګانو څلور انچ اوبه و یو انچ ته راکمې شوي او زیاتوي که د اوبو دا ډول کمۍ دوام پیدا کړي نو لرې نه ده چې ایستل سوي څاګان به په بشپړ ډول له اوبو تش سي
روزګان خو پیښې ډېرې برمې ول سوي دي چې پیښې د رساب چیرې دي بل دا پیچې برمې بیا پیښې خرابې دي چې هغه ځای ووښي بیا شل په شل ګرڅه کې خو نورې برمې وچیې پر مخ باندې دا د حکومت دا غوښتنه لرو چې دا برمې باید چې کنټرول کړي بل د رودو بیا دې کمې کړې دا نورې او بیا دې کمې کړنې
غلام سخی بیا چې د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اوسېدونکي دی وایي د یادو ژورو څاګانو له امله په آبادو سیمو کې هم د اوبو کچه ډېره ټیټه سوې ده او تر څنګ یې سیندونه هم ورسره وچ سوي
د اوبه کاژ هغه د رود شمو څخه وځي د رود په دغه خاطر وچ سي پخوا دا شل کاله د رود نه وچه دی چې دا برمې شروع سوې ټول وطن د برمو په خاطر وچ ولې دا اوبه وځي په دا ریګو کې وځي وچ کلک دا اوس رود یې وچ دی او کدا بیا ځا برمه بندې سي د وطن خلک باندې کې د اوبو د کاختي اثر وساس
سید رحیم چې د اورزګان ولایت د توري په سیمه کې د اوبو د ویش او کنټرول مشر دی وایي حکومت کې د ژورو څاګانو مخه ونسی او یا دي هم د غاجان بند وتړي تر څو دغه ته د اوبو ساته بیرته لوړ سي
اندم کې یادی برمې باندې کې بلې خبر پدې کې نه دا اگر کوشتونه فروخه د خکباج د وجې مراب زوم ګوره دی پر دې ټول فصل باندې یو خور ورغله شانه داړه وجه شپانس منه ګوره جواري ما د مراوي وړي دي پر ګرواله باندې دوله شوارو زده نو اوس موږ د دولت سمګ دا وړو چې یادی غا جان
تړم کې چې اوبه ډېرې سي ذخیره را وګرځه ښه کده داسې لوبه چې دوې ورځې را ګرځېدلې وای ګوره زموږ د دغو ولو یو کال بسېدلې ګوره دوه شوه ورځه بالا نه نو اوس دی دوی به هغه تورې ولاړې برمې چالانجې د داروت خو د چینو څه د چینې نه نو اوبه چیرې دي نو اوس
د اوبو لګولو او اوبو د مدیریت د برخې پو انجینر شفیول ارزومل وایي په غیر مسلکي ډول د ژورو څاګانو کیندل د اورښتونو او سطحې د اوبو کمښت او د اوبو د ناسم مدیریت هغه څه دي چې د اوبو د کمښت او نشت خطر زیاتولی سي.
د خبرونې دویم برخې ته راغلی یاست. تاسو کولی شئ چې ما خبرونه واورئ خو تر هغې د وړاندې خبرونه د سپتمبر اتمه د سواد نړیوال ورځ د ورځ له 1980 میلادي کال راهیسې هر کال په مختلفو شهرونو او عنوانونو نمانځل کیږي. سږ کال د سو ژبو زده کړو ته وده ورکول او د دوه اړخیزو تفاهم او سیل لپاره سواد د ورځې شعار بلل شوی دی. یونسکو نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې سواد د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق دی. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې میلیونونه نجونې له ثانوي او لوړ زده کړو تر راتلونکي حکمه بې برخې کړلې شوې دي. د راپور له مخې تازه شمېرې ښیي چې اوس په افغانستان سانکه اتیا سلنه خلک لسواد نه لري پاتې دي. راپورونه وایي چې د برېټانیا حکومت په لندن کې د افغانستان سفارت تړي. په برېټانیا کې افغان ډیپلوماټ چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې د جمعې په ورځ د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان له سفیر زلمی رسول نه غوښتل شول چې د سپتمبر په 20مه د افغانستان د سفارت دروازې وتړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت له سفارت نه سو مدمخ کې غوښتي و چې د یادې ډلې د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي خو دوی دا کار ونه کړ او په پای کې د طالبانو لخوا د سفارت قونسلي خدمات باطل شول. یادې سرچینې چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د سفارت چارې به د طالبانو استازو ته نه سپارل کیږي بلکې دوی به د سفارت دروازې تړلې وساتي. ویل شوي چې دغه وزارت د افغانستان د سفارت کارکوونکو ته نوي ورځې وخت ورکړی چې له برېټانیا ووځي او یا هم په دغه هیواد کې پاتې شي. تر اوسه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې او په لندن کې د افغانستان سفارت هم تړلی پاتې کیږي او په اړه رسمي څه نه دي ویل شوي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې امریکا په واشنگتن کې د افغانستان سفارت تړلې و. طالبانو په غور ولایت کې د درې خزې او څلور نارینه په محضر کې په درو وهلې دي. د طالبانو سترې محکمې د شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر پر یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې درې خزو ته له کور د تیښتې په تور او څلور نارینه ته د زنا د تور د سزا ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د سترې محکمې خبر پاڼه زیاتوي چې نارینه هر یو نه دیش درې وهلې او دوی په درې او دوه نورې هغې په څلور کلونو باندې محکوم کړي دي. له کوره په تیښته تورونو خزو څخه هم یوې ته نه دیش دوری او یو کلبان سزا ورکړ شوې ده او د نوري په نهویش درو او سلور میاشتنی بند محکومی کړی دی. د بشري حقوقو نړیوال سازمانونو په ورور د طالبان لخوا په عام محضر کې پر خلکو د سزاګانو پلې کول غندلی او د خلکو د بشري حقوقو پر خلاف بلل دي. خو طالبانو په بیلابیل ولایتونو کې پر خلکو په محضر کې د سزاګانو پلې کولو ته دوام ورکړی دی. د فرانسې امنیتي ادارو په ورستیو کې و ایرانۍ جوړه په اروپا کې د یو دنه د وژلو لپاره د ایران په دسیسو کې د ګډون په تور نیولې ده. فرانس پریس خبري اژانس ته د پولیسو سرچینو پرون ویلي چې دا دوه تنه یې د چنارینې عبدالکریم ایستومیږي او څلور دېرش کلن دی او ښځه یې صبرینا بی او درې دېرش کلنه ده. د سږ کال د سور په 15مه نیول شوې دي. فرانسې پریس د پولیسو د سرچینو پر اساس ویلي چې د جوړې غوښتل چې په فرانسې او جرمني کې سو یو دن وژني او د مې په میاشت کې د پاریس په محکمه ما کې رسمن تورن شول. د دوه دوه کسانو د لیول کې دوه راپور لمړی د پنځمې په ورځ فرانسوي ویبپاڼې کې خبر کړ او د دې ویبپاڼې د معلوماتو مخې دغه قضیه د مارکو پولو په نوم یادېږي. او روسي خبر هم د کرکټ لړګر ټاکل شوی چې د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډله سبا دوشنبه په لمړنۍ ټیسټ مسابقه کې له یو بل سره مخامخ شي. د سیلي د افغانستان په قربتوب د هند په ګریډر نویدا لوبغاړي کې کیږي. د افغانستان او نیوزیلند لوبډلو تر دې وړاندې په خپل مینس کې ټیسټ سیالي نه ده کړې. افغانستان په تیر نړیوال شلوریز جام کې نیوزیلند ته ماته ورکړه خو دې ته په کتو چې د افغانستان ټیم له 2013 څخه چې د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ لوبو ټیمونو په قطار کې راوسته یوازې څو ټیسټ سیالي کړي. نیوزیلند په دې فارمټ کې ډیره تجربه لري. د افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه بعد د افغانستان د مخم په شپږ نیمه بجو پیل شي.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه.
سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانکزی یم او دا اوم ورځ خبرونه ده.
افغانستان او نړۍ کې څه روان دي؟ لومړی به دلته لنډ سره مرور کړو. د طالبانو مشران له ملګرو ملتونو سره دوه ګونی سیاست کوي. یو یې مخالف لوری بولي او رابطه ورسره بندوي، خو بل ورسره اوږد مجلس لري. جرمني په جرمونو د تورونو افغان کډوالو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې. اول وارو چې جرمني د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته 28 افغانان د خپلې خاورې وایستل. د نورو مسایلو تر څنګ به آخر کې له دې هم خبر شئ چې کنداري مستریان له زړو راډیوګانو څنګه سره زر باسي. رابه شو اولې مسلې ته. د ملګرو ملتونو له استازولۍ یوناما سره د طالبانو د حکومت دوه ګونی چلند، یو مفصل مجلس ورسره کوي خو بل یې مخالف بولي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي کبیر د یوناما له مشرې روزا اوتنبای واسره مفصل مجلس کړی، هغه هم داسې وخت چې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت یوناما مخالف لوری بللی او همکاري ورسره بنده کړې ده. ملګرو ملتونو بیا د طالبانو له دې پریکړې سره سره ویلي چې افغانستان کې به کار او فعالیت ته دوام ورکوي او طالبانو سره به تماس جاري ساتي. د طالبانو سخت دریځ چارواکي په تیره بیا د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي چې د خپل مشر ملا هبت الله اخوندزاده د فرامینو تطبیق ته ولاړ دی، تر دې هم د نوي قانون تطبیق ته ژمنه کولې چې آن تیار دی، له رسمیت پیژندنې هم ورتیر شي، خو نوی قانون په تیره بیا د حجاب مسله ورته سره کرخه ده.
شریعت تطبیق او حجاب دا زمونږ سره کرخه ده. په دې باره کې مونږ چا سره تعامل نشو کولای. خدا نه خواسته، خدای وکړه که څوک وایي چې امر بالمعروف نهي عن المنکر مکوئ، د حجاب موضوعات پریږدئ، مونږ تاسو سره به تعامل وکړو، رسمیت به وپیژنو. دا شل کاله مونږ قرباني څه دپاره ورکړی.
پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې نیوکو او غبرګونو په دوام د پاریس د المپیک د بریک ډانس یا ورزشي نڅا د برخې افغان لوبغاړي منیژې تلاش چې د افغان میرمنو د ملاتړ د شعار په خاطر د پاریس لوبه قرباني کړه او له ورزشه محرومه شوه، اوس په اوښلنو سترګو ویلي چې د افغان میرمنو لپاره هیلې له لاسه ورکړي.
زیاتری نفرو فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم بر من خیلی سخت بود، مثلا باید رویاهای من کنار بگذارم تا یک حرفی درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برات مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقه بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
دا اونۍ د ناروې پلازمینه اوسلو کې د افغان ښځو په ګډون یو غونډه وشوه. دا ناسته د اوسلو د سولې مرکز په قربتوب وشوه چې پکې څو افغان میرمنو او فعالانو له هغې ډلې فوزیه کوفي خبرې وکړي. فوزیه چې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال د پارلمان غړې وه او وروسته د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره فعالیتونه کول، په وروستیو کلونو کې د سولې د مرکزي ټیم غړې وه او څو میاشتې له طالبانو سره مرکزي جرګې وکړي. دې د اوسلو د سولې مرکز ته په خبرو کې ویلي چې طالبانو هلته له دوی سره په خبرو کې ویل چې ښځې تعلیم کولای شي، آن دکتر راوی هم اخستلای شي، خو د دې خبره چې دا خبره ټول دروغ وي.
And then they said yes women can be PhD holders.
هغه ویل چې خزي دکتر راوی اخستلای شي، خزي کار کولای شي، صدر زمانه کېدلای شي. د ټول سب دي چې طالبانو مکتویل، خو طالبانو دروغ ویل. کله چې قدرت ته ورسېدل ز افغانستان کې نوی کاری چې وکړن جونیا له متوسطه او عالی زده کړو محروم کړی.
خودی غونډې ته په لارې وډل افغان فعالانو بیا د فوزی کوفي پر ضد اعتراض هم وکړ. مینا رفیق چې منتقده او فعاله ده، فوزی کوفي تورنه کړه چې طالبان سپینوي او د هغوی لابي کوي. د مینا رفیق د اعتراض او فوزی کوفي ته د هغې خبرې په خواله رسنیو ډېرې منعکسې شوې.
راستش برای اینکه خانم میرا رفیق با یک تعداد مشکل داره، میگه که شما طرفدار طالب هستین، لابی طالب هستین، اما خانم میرا رفیق میفهمه که من کل مبارزه ملای طالب بوده، مذاکره با طالب به معنای مشروعیت دادن به اونا نیست.
د انجونو د تعلیم په اړه هم تمکیه گو چې لکونه افغان جونې د طالبانو له بیا واکمنېدو له زده کړو محرومې دي، خو ځینې بیا وایي حاضرې دي خپل پلرنۍ ټاټوبې پرېږدي چې چیرته بل هیواد کې د زده کړو زمینه ورته برابره شي. فریدې سیال له یوې داسې نجلۍ سره خبرې کړې او دا راپورې پرې جوړ کړی دی.
خپله ډېر ورځ د کور په کارونو تیروي او د پخوا پرتله یې په اخلي پخلي کې مهارت زیات شوی دی. له زده کړو راګرځول شوې سریا خان ده. د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د څلورم ټولګي زده کوونکي و چې طالبانو پرې د زده کړو دروازې وتړلې. سریا وایي په تیرو دریو کلونو کې هر سهار په دې هیله له خوبه پاڅېدلې چې ګوندې د نجونو پر مخ د زده کړو د بیرته پیلېدو خوشخبری به واوري، هغه څه چې لایق څرک نشته. سریا د زده کړو د دوام لپاره اوس په دې هڅه کې ده چې له هېواده ووزي، خو په خبره یې د نورو هېوادونو د بورسي او شرایط پوره کول ډېر ستونزمن دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې امریکا، کاناډا، جرمني، رومانیا، ایټالیا، انګلستان، بنګلادیش، پاکستان، ایران او نورو افغان نجونو ته د سلهاوو تحصیلي بورسو د ورکړې اعلان وکړ، خو افغان نجونې وایي دوی نشي کولی دغه تحصیلي بورسي د سختو شرایطو له کبله ترلاسه کړي. بل پلو په هند کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې له زده کړو وروسته جرمني ته تللی افغان نوید احمد فرهاد وایي که څه هم اروپا کې ژوند ډېرې ښېګڼې لري، خو داسې ډېرې ستونزې شته چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
یوازینی غټترین خنډ چې افغانانو ته دغه د اسناد نه لرل دي په اروپایي هیوادونو کې، چې دا انسان بیا ډپریشن او نور ناروغیو ته باسي. دوهم چې دا د ژبې ده، که دلته اروپایي هیوادونو کې ستا ژبه زده نه وي نو ته نشې کولی چې خپل په روزمره ژوند کې مخ ته لاړ شې یا تعلیم خپل مخ ته ویسې. او دریم چې دا هغه د وطن او د کور لریواله ده، چې دا بیا انسان ته ډېر سخت تمامېږي او انسان ډپریشن او نور ناروغیو ته ځي.
دا فرحات په خبره له کډوالۍ وروسته هر څوک اړ دي چې خپل ژوند له صفره پیل کړي او د بل هیواد ژبه زده کړي. سوریا که څه هم په دې ټولو ستونزو خبره ده، خو وایي
هغه خوبونه هغه هدف چې موږ ته تللي په افغانستان کې چې موږ رسېدلې که څه لو د کوسلو کې ورته ونه رسېږو بل هېواد کې نه نه سره خو به ورته نه شي کېږو ځان به ورسو. یو کوشش خو به موږ په ژوند کې به دا افسوس ارمان خو به موږ ته پاتې نه شي چې کاش مې دغه یو حرکت دغه یو قدم یې اخیستی وای اوس به دې ځای کې نه وای. د دغه یې پښیمانتیا او د دغه یې خبرې نه زه غواړم چې ځان خلاص کړم او ځان یو ځای ته ورسوم. حداقل حداقل خپل
سوریا اوس په کور کې له زده کړو پاتنجونو ته د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. له منځنیو او لوړو زده کړو د افغان نجونو راګرځول هغه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ کړی دی. څرګندونه ده چې سوریا به د خپل خوب د پوره کېدو په لټون کې له هېواده په وتلو بریالی شي که نه، خو دا روښانه ده چې د افغانستان میلیونونه نجونې له هېواده بهر نشي تللی او د دوی لپاره په کور دننه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل د هرې افغان نجلۍ او د هغې د کورنۍ غوښتنه ده.
د پاکستان او ایران چلند خو افغانان په تنگ راوستي. کلونه کېږي چې د دغو دوو هیوادونو یو شمېر خلک او په لویه کچه پولیس او امنیتي ځواکونه د افغان ځوانانو په زورولو او وهل ډبولو لاس پورې کوي. له ایرانه تازه را ایستل شوي یا په اصطلاح رد مرد شوي افغان ځوانان وایي پولیسو وهلي او تاوتریخجن چلند یې ورسره کړی.
تقریبا یو نیم کال کېږي چې تللی یو، خو دا یو نیم کال هم ډېر په زرالت تیر کړی ده. اصلا اتاق نه بیرون وتلی نه سو، په دې خاطر چې وځي نیسي دی اتاق ته چې راغله وایي مامور وایي دی او لاسونه هم جګه چې ولچاکم کوم ولچاکې کړلو رای واسل داخل دی هغه ته کلانترۍ ته، خو ډېر یو په زرالتۍ راوستلو هغلته مې سو وهلو.
شیراز کې اوسېدلم، هلته ونیولم، راغلم اردوګاه ته، پنځه ورځې مې اردوګاه کې تېرې کړلې، نه ډوډۍ مونږ ته صحیح را کړې ده، نه مونږ ته مې ساري وهلو ټکولې او بس کمزا ممزا کولې، په یو کوټه کې اچولي وو بس نو اوبه رسېدلې نه ډوډۍ رسېدله مونږ ته.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ بحثونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلی سي،
له سیاسي څېړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشن آسمان لاندی پروگرام تا موزه سفی ولاستان اگزه خراغ لاست وین.
دا اونې تر ټولو بله توده موضوع په اروپا کې د افغانانو خپل منځي شخړې او له جرمني د ځینو افغانانو ډیپورټ شو. پاریس کې د سګرټو د قاچاق او لانجو په سر افغانانو د یو بل ګریوانونه څیرلی او په اخو ډبې لاس پورې کړی. اوه کسان ټپیان شوي دي. دا پېښه په 13 پاریس کې شوې چېرته چې افغان ځوانان له هغې سیمې د باخبره خلکو په خبره په تور کار لګیا دي. پولیسو څو ورځې هلته ګزمې هم کړي او شپږ افغانان یې د جنګ په خاطر بندیان کړي او پر ضد یې جنایي دوسیې اچولي. په جرمنی کې هم د ورته جنگونو خبره په خوال رسنیو کې ښکته پورته کېده. په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانانو داسې وخت سره لانجې کړي چې جرمنی له دغه هیواد 28 افغان کډوال چې په خطرناکو جرمونو تورن و وېستل. د بشري حقونو د ځینو مدافعانو له نیوکو سره سره جرمن چارواکو له دغه هیواد افغانستان ته د ځینو کډوالو د ایستلو له پرېکړې دفاع وکړه.
Wir das Recht durchgesetzt haben und Straftäter aus Afghanistan
zurückgezogen. چې مو قانون پلی کړ او مجرمین مو افغانستان ته واستول. زما په نظر د قانون د حاکمیت د باور او خوندیتوب لپاره دا کار ضروری دی. خو خیم چې وتوانیدو له خپل شریکانو سره دا کار ترسره کړو. د جرمنی او افغانستان یا طالبانو ترمنځ تماس نشته.
فرانس پریس آژانس د جرمنی د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغه 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګره کابل ته واستول شول، سغزړی مجرمین او داسې کسان هم پکې شته چې په ډلهییز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. د دیر شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوو میاشتنوي خبرو وروسته چې د قطر په مینځ ګلیتوب په پټه روانو کابل ته واستول شول. د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز څخه بیا دا غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناکو کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي. زموږ همکار اسدالله الدین په جرمني کې د بن شورا غړی او د کډوالو د یوې ټولنې له مسؤلې ګلالۍ مموزی سره غږېدلی او د کډوالو د ایستلو او د جرمن چارواکو د چلند اړوندې ځینې پوښتنې ترې کړې دي.
څه لامل دی چې په دې وروستیو کې خصوصا په دې وروستیو څو میاشتو کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال په تاوتریخجنو پیښو کې په لاس لرلو تورن شول؟ څه لامل دی؟ ولې دوی نه توانېږي چې د کوربه هیواد قوانین مراعت کړي؟
سلامونه تاسو ته او زموږ د ګران افغانستان ته هیلي او تدیو کریچی جوړیاسي. دا ځوانان یا دا لړۍ کې کډوالو چې له 2014 نه راشلو شوی ده، ډېر ځوانان جرمني ته راغلي دي، په کورنۍ نه راغلي دي، نو دوی په ډېر سختو شرایطو باندې جرمني ته راغلي دي، خو به فامیل نه راغلي دي. نو دوی داسې بعضی چلند، اگر قانونی چلند چې دوی باید څنګه په جرمنی کې خپل ځوان مخ کې بولای او څه رقم دوی د قانون له لارې مخ کې تللی، اسې متاسفانه ونه شول. دا پیښه چې د جمعې پر ورځ یا د ویشتل چې د جمعې پر ورځ باندې شوي دي، دا نوی نه دي، دا له ډېر وخت نه ده. دا دوی په خپل ډېر یو درندی دوسیه لري په جرمني کې چې تاسو هم شایدان یاستئ، چې دوی په پولیس په ډېر په رحمانه توګه ووژل سو، تاسو په زولنګین کې داسې پېښه راوسته شوله او یو افغان ځوان چې یو پیغله چې په 14 کلنه وه په دې باندې تجاوز وکړ. نو داسې پېښې راوسولې په لمر افغانانو نه، زموږ ځوانانو نه، چې دا سبب وګرځېدو چې دا دوسیې دوی نورم څه ځان نورم څه غټې سولې. نو په دې وخت کې په جرمني کې په هغه کې په دوه ایالت کې په تیورینګن کې او زاکسن کې د کاندیدات الایتي کاندیدات وو. نو بعضې افغانان چې ایستلي دوی هم د سیاست قرباني سوي دي، چې ولې دوی وایستل سو، خو دا پېښه له نوې نه ده، دا پېښې له وخت نه دي. نو دوی داسې یو څه ورته غوښتل چې څنګه کولی شي چې دغه ځوانان له المان نه وباسي او افغانستان ته ولېږي.
آیا کوربه هیواد ته دا مهال څه کول پکار دي؟ ځکه په افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې خپل په افغانستان کې دننه ګڼ شمېر ځوانان ورځ تر بلې له بیکارۍ نه شکایت کوي، له ناوړه اقتصادي شرایطو نه شکایت کوي، اما په همدې حالات کې بیا دوی 28 افغانان جرمنی ته له جرمنی نه په یو الوتکه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته ولېږل. فکر کوي دا د حل لار ده او کنه کوربه هیواد د حل لارې چارې لټولی شي او بدیل لارو باندې فکر کولی شي؟
مالک په داسې ده چې موږ په دوو قانونو سره دلته مخ یو، یو د جنف کنوانسیون ده، یو په خپله دننه د یو ملک قانون ده. نو د جنف کنوانسیون له 1949 نه هغه ده، بیا په دې کې نو تغییرات راغله. دغه کډوال یا دغه لړۍ چې د مهاجرینو شروع شوه دا د جنف کنوانسیون له هغه نه ده، خو دغه مهاجرین چې یا د ځوانان یا د افغانان چې جرمني ته راغله، نو دا باید د ملک هغه قانون باید قبول کړی دی. یعنی موږ هم حق لرو په قانون کې او هم موږ دلته باید مسؤلیت لرو، خو دغه مسؤلیت نه دوی کار ونه اخیست، دوی داسې اجازه کړې. نو دوی ته څه په کار ده چې څنګه کولای شي چې دغه ملک پاتې شي او دوی دغه قانون چې دلته ده دغه په ځان باندې تطبیق کړي او لاس په داسې جنایتو باندې ونه سي، نو کولای شي چې دلته په جرمني کې پاتې شي. نو داسې کس په جرمني کې فکر نه کوم چې دوی وباسي چې هغه دلته رسمیت ولري، دلته کار ولري، دلته درس وایي، دلته مکتب ته لاړ شي. جرمنان دلته جرمني هیواد ډېر کوشش کوي چې هغه ځوانان چې دوی راوستلي دي دوی باندې ډېر مصرفونه کړي دي، دوی باندې نه، دوی نه غواړي چې دغه ځوانان بیرته ولیږل شي، خو دوی په دلته په خپل ملک کې هم دوی دلته لاس او ګریوان دي، سیاستمداران په لاس او ګریوان دي. څنګه کولای شو چې دغه ستونزه چې موږ په خپل ملک کې د خپل خلک آرام کې دلته خلک راپورته شول او په دوه ایالات کې چې دا کاندیدات و چې هغه پارتي چې د خارجان ډیر ضد دي، هغه تاسو ولیدل چې هغه یو ډیر زیاتې رایې ترلاسه کړې، اتل ډیر فیصد نه دوی رایې زیاتې کړې. یعنی دا د دې هغه د معلومیږي چې دا خلک په خپله جرمنان یا دا په خپله د نیمون خلک ناراضه دي او دوی دغه وخت دغه په وخت کې چې دغه افغانان اوباسي او خپل خلک هم په آرامه کې.
تاسو څه فکر کوئ په جرمني کې دغه کوم پیښې چې وسولې په مسلسل ډول، فکر نه کوئ چې دا د کړۍ باندې لري سره تړلې دي؟ ممکن خاصې کړۍ یا خاصې ډلې وي چې وغواړي افغانان په لوی لاس دغه څه پیښې ښکیل کړي، او که نه فکر کوئ چې د سادات صاحب په خبره د سازمانونو لاس پکې نشته، د کومو ډلو لاس پکې نشته، یوازې د خپلو یو شمېر افغانانو سرزوری دي چې دوی غواړي تاوتریخوالي ته لاس پورې کړي او د نورو افغان کډوالو ژوند ورتخ کړي؟
تاسو ماته لږ وخت راکړئ چې زه په دې باندې لږ رڼا واچوم. موږ افغانان یا دغه د کډوال لړۍ په دوه وخت باندې تقسیموو. یو هغه وخت چې افغانان پاس له افغانستان کې چې جنگ شروع شو، افغانان راووتل، فامیلونو سره راووتل، کورنۍ سره راووتل، که دا امریکا ته لاړ که جرمني ته راغ، سره دوی له فامیلې سره یعنی یو سرپوښ و په دوی باندې، یو هغه کنټرول و د اولادو، پلار مور غوښتل چې خپل اولادونه ورسوي. نو دوی نه په ډېره ښه توګه او په ډېره خوشحاله توګه وایم چې افغانان چې هر ملک کې دي، که امریکا کې دي، که جرمني کې دي، که او دلته پیدا شوي، هغه افغانان ډېر رسېدلي افغانان دي، داسې نه دي چې ټول افغانان یو دي. نو پس له دې جنګونو نه 2004 نه چې هغه افغانان چې هغه ځوانان چې جرمني ته یا نورو ملکونو ته لاړل، هغه نو داسې ټول راووتل له افغانستانه. دې کې هم فکر کوم چې په دې کې به هم د جنګ سالار زوی وي، هم به د څوک چې هغه په افغانستان کې هم ستونزې درلودې. نو په دې خلکو کې ډېر خلک راووتل. نو پېښې چې تاسو یادونه کړې چې که دا داسې ترکیب شوي خلک وي او داسې ارګان وي چې دا کارونه، زه هم فکر نه کوم چې داسې یو څه به وي چې دوی داسې په خپل لاس باندې په ارګان باندې یو هغه باندې دوی داسې یو پېښې رامنځته کړي، فکر نه کوم. ولې چې افغانان ځوانان دلته په جرمني کې هغه قانون چې ده لکه ور مې مخکې چې ویلې، په هغه قانون دوی نه دي بلد یا نه غواړي، یا له افغانستانه چې راوتلي هماغه سرکش چې دي هماغه دي. نو لکه مخکې مې چې یادونه کړې، دلته دوه قانونه دي. یو هغه د ملک قانون ده چې ته باید تا ته هم حق درکول شوی او ته هم دلته باید مسؤلیت ولرې. دغه مسؤلیت افغانان ځوانان نه مني، لکه دوی دلته غلا کوي یا خلک وهي، یا یعنی هغه خپل ځوانتوب ښیي چې څنګه کولای شم چې په جرمني کې زه ځوان کړم. نو دغه څه و چې سبب یې وګرځېد چې افغانان ویسه او د نورو افغانانو چې هم په دې لاره باندې شاید دوی وباسي ولی چې دوی طالبان چې دا هغه ورته افهم عمومي کړی دا او له دې نه اروپایان هم ګټه اخلي دوی ته بلکې ډیر خلک راننوته او وسنه لکه چلافسا په اڅه چې دی هغه ساتي او هڅه چې دوی ته امکان لري چې ستونزې پر راتلونکي ورته برابرې کړي هغه باسي. نن ما یو راپورټ ولوستل چې په جرمني کې 15,000 خلک چې ماجر چې له افغانستان راغلي دي هغه قبول شوي نه دي. نو له دې 15,000 خلکو نه څومره اوس دوی ایستلی سي په کوم دلیل باندې ایستلی سي او ولې باسي؟ دې باید مونږ پوښتنې وکړو چې ولې په کوم دلیل باندې دوی ایستل کېږي. نو دغه افغانان چې به ایستل سول دوی ډېرې درندې جنایي هغه لري، دوسیې لري. په جرمني کې په یوه وار باندې څوک نه باسي یا په دوه وارې دوی ځوانان نه غواړي چې دوی راتلونکي ورته خرابه کړي، نه ورته قاضي خرابه کړي، نه ورته سرندبان خرابه کړي، نه ورته پولیس خرابه کړي. نو دوی ته ډېر ډېر شانسونه ورته ورکول کېږي د درې کاله د دوو کاله چې ته باید په دې وخت کې سونه کې یا ورته ساتونه ورته وکړي چې ته به یو چیرته کار وکړي. یعنی کرا کرا کولی شي دغه خپل هغه جرمې لږ پرې راټیټ کړي. نو داسې زه فکر نه کوم چې دوی داسې بې قانوني ته هلته وتلي. یعنی دغه دوسیې چې دوی لري دوی له ډېرې کلونه نه دوسیې لري، دوی ډېرې غټې دوسیې لري، دوی وکیل لري، ته که پیسې هم نه لري جرمني کې مجبور یې چې دوی ته باید یو وکیل ولري. نو دغه سبق وګرځېدو چې خلک آلمانان په دې باندې ډېره ناراضه سول، د خلک ناراضه سول. نو وایي چې تاسو د خلک موږ ته دلته راننه سئ، موږ هم په ستونزو یا پرابلمونو باندې اخته کړو، نو څنګه کولی؟ نو دوی هم یو لار ورته پیدا کړه چې کرار کرار دغه افغانان وباسي او بل د مشروعیت د طالبانو غیر مستقیم ورته کوي چې په افغانستان کې آرامي ده، تاسو ته څه ویل کېږي نه، نو تاسو جرمني نه ایستل کېږي بیرته افغانستان ته لیدل کېږي.
اوس به کرار کرار د نړۍ نورو پېښو ته هم کتنه وکړو. پیل به له اوکراین وکړو چې دا اونۍ روسیې پکې بیا سور اور بل کړی. سه شنبه په پولتاوا ښار باندې روسیې توغندیز بریدونه وکړل چې د قربانیانو شمیر پکې لږ تر لږه 1500 تنو ته ورسید. اوکراینی چارواکو ویلي 328 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دا سږ کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په دوام تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. ویر شته چې د قربانیانو شمیر لا پسې ډېر شي، ځکه سیمه ییزو چارواکو ویلي دي د ځینو ټپیانو حالت ښه نه دی. په اوکراین کې د روسیې دا لوی برید له دې سره هم مهاله شوی چې هلته په اوکراین کې سیاسي حالات هم ښه نه دي. د ولودیمیر زیلینسکي د کابینې ځینو غړو استعفاوي کړي یا له دندو ګوښه شوي. له ډلې د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا چې له 2003 کال رئیس د بهرنیو چارو وزیر او د اوکراین په وروستیو شاوخوا دریو کړکیچونو کلونو کې بهرنی سیاست سنبالو استعفا کړې او پارلمان هم تصویب کړی. له هغې سربیره د ستراتیژیکو صنایعو، طبیعي سرچینو او کرنې وزیرانو هم استعفاوي کړي یا ګوښه کړی شوي او پر ځای نور کسان ګمارل کېږي. ولودیمیر زیلینسکي ویلي اوکراین نوې انرژۍ ته اړتیا لري. د اوکراین له جګړې څخه باندې 900 ورځې تیریږي او روسیا لا هم بې درېغه په دغه هیواد خپل یرغل ته دوام ورکوي. د کرکټ مینوالو ته دا چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه کوي، د کرکټ ځینې مهم لوبغاړي پکې نشته. راشد خان له نیوزیلند سره دا ټیسټ لوبه نشي کولی. نوید زدران هم چې یو نوی او ځوان چټک بالر دی، د غاړې د ژوبلېدو په سبب له دغې لوبې محرومه شوی دی. آخر کې هم ورزو کندهار ته. هلته د راډیوګانو مستریان یا کسبګر له زړو جاپاني راډیوګانو سره زر ترلاسه کوي. دا چې د کندهاریانو په خبره دوی څه چم کوي په اړه دا راپور ګورو.
دا د کندهار سپین بولدک دی چې ځایي خلک یې د سرو زرو په لټه زړې راډیوګانې راسپړي. د دغو راډیوګانو په زړو ماشینونو کې په ډیره کمه اندازه سره زر موندل کیږي. دا اوس یو کسب ګرځېدلی او کسبګر وایي پوره یوه میاشت له ستړیا ګاللو وروسته د زړو راډیوګانو له ماشینونو اله 150 ګرامه سره زر برابروي.
په میاشت کې تقریبا 150 ګرامه دونه زر ملويږي.
خو د سرو زرو د لګ اندازه هم په هر راډیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو راډیوګانو کې ترې استفاده شوې ده.
نو ماډل شي چې دا دونه پیدامن نه دی، هغه نو ماډل شانس دی، هغه ډیر کمزوري دي. مثلا دا زر نسته پکې.
خود دغه کسبګرو په وینا لا هم په جاپانی راډیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي.
چیزی که جنسای برقی باشه، مثال اگر از یک دانه ریموت بگیرین تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل، اینا که اصلا چیزای جاپانی تلا داره. و چیزای امی جنسای چینایی تلا نداره دیگه. آل خفلا خو سامان جاپانی شما میفهمین که روز به روز با بازار کم میشه، چینایی زیاد شده، چینایی که است تلا نداره.
د کندهار خلک له رادیوګانو نه د سرو زرو د کوچنیو ټوټو له رابیلولو وروسته هغه په دودیز ډول ویلې کوي، بیا ترې د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بازار کې یې په زرګرانو پلوري.
پام خو مده چې یوازې له زړو جاپانی رادیوګانو سره زر ایستلی شي، داسې نه چې نور رادیوګانو تمام پیچکشونه نیولي وي. پام دې سره پروګرام پای ته رسو.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
azadiradio 24 ساعته